تاسو ستړي مشي په یوه بل خبرونه کې مو زنوري نوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وای افغانستان ته به خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د کابل له هوایي ډګره د هغو افغانانو چې امریکا باسي امریکا ته د لیږدولو او د هیواد کې د میشتېدو د پروسې په اړه مو په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیلې سره مرکه کړې ده.
فعلا د امریکا حکومت لارې نه د جګړې قانوني چې څوک په رفیوجي باندې راځي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوري خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وای ځانو د لټه دوه پروګرامونه مهیروي. ستاسو پیغامونه هم درته خبرو.
زما د دغه طالبانو لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي. طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېر شپې له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له هوایي نړیوال ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول، ویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د متحدانو په پوځي الوتکو کې له کابل هوایي ډګر ایستل شوي. بایدن دغه راز وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوي وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه راکړئ چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک له رنوی یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتل شوي دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن زیاته کړه طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دغه راز وویل امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت دلیا دایش ګواخت اندیکنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلور رښتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ دو پر او وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستانه ووځي. ښاغلی پوتین ویل د واکمن ګوند واحد وبخي پوتين پرون د واکمن ګوند واحد روسي له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیز هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې لدی چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په ماقعد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران نن په یوه غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې سازمان کې چې مشري روسیه کوي د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه غړیتوب لري. د طالبانو د مخالف وسلوال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د دې وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه چې که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
له بلې خوا طالبان وایي وسله والې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانو اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شندېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلي الکوزي همداراز په روانو اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې له طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت سټریم دو په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیکه نه یوازې د اروپا د انرژۍ پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وای افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. او آی سي له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. نور په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپلو غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشریز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ وویلې چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پدیره نور جزئیات پدیره پورکی.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلی، مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو، تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپاره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8:14 شو، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته بغوښ شو.
هیلم ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د وو افغان ملکیانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 20 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې 3% مصارف پوره کړي، او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ شي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي، او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنګیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره اموخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودې، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د افغانستان مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي هم کړې او اټکل کړی چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدي چې له هیواده وتلی امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون په یو مرکه کې وویل چې کمزوري افغانۍ، د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدي ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو بانکونو هم د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کنګل کړي چې دا د افغانستان په وړاندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتولی شي. احمدي دغه راز ویلي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم هغو پیسو ته چې پخوانی حکومت ته ځانګړي شوي و 500 میلیون ډالر د طالبانو لاسرسی هم محدود کړی دی. ازادي رادیو اوري. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لسګونو زره کسان هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. پر دې موضوع مللی بشیر په امریکا کې د پناه غوښتونکو له مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څوک کولی شي چې په امریکا ته ولاړ شي او هلته دغه پروسه څه ډول مخته ځي.
د کابل میدان هوایي وست د دوه ورځو لپاره کلفته خاطره خطر ډېر ده. اجازه نشته چې څوک میدان هوایي ته لاړ شي او د امریکا سولجران په ګارډ باندې دي او هم طالبان. په هغه وخت کې چې میدان هوایي بېرته واسي او که خطر کم وي، یو کسان چې د امریکا سټیزنان دي یوغو اجازه لري چې میدان هوایي ته راسي. تا وخت چې دې ته تلفن یو کس تلفن یې ورته کړی، هیڅ اجازه نشته چې د امریکا سټیزن کسان میدان هوایي ته راسي او نور هیڅوک میدان هوایي کې نه پرېږدي. خطر ډېر ده او کوشش وکړئ که ضرورت نه وي چې میدان هوایي ته لاړ شئ نه ځي. خطر یې څوک نه پرېږدي چې لاړ شي. یو د امریکا سټیزن عقل لري چې میدان هوایي ته لاړ شي، یو ورته څوک تلفن ورته وکړي چې راسي په یو لوکیشن کې. او اوس خطر هم سخت ډېر ده.
هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی، څنګه کولای سي په امریکا یا نورو هیوادونو کې میشت سي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
فعلاً هغه کسان چې غواړي امریکا ته راسي په قانوني وس دومره لارې نشته. هغه کسان چې سټیزن دي یا ګرین کارډ هولډر دي اجازه لري چې امریکا ته راسي. فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجی باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي. او هغه کسان چې ترجمانان وو کولی سي سي اپلیکیشن آنلاین ورکړي. او هغه کانټراکټرز چې کار کړی و دی هغه سره باید اپلیکیشن ډکی او کارونه مخته ویسي. دومه لاره واسي په P2 پروګرام. هغه کسان چې په P2 پروګرام کې شامل غواړي چې شامل ویسي درې لارې وي. یو لاره واسي کچا ترجمانی کړی وو او فول ریکوایرمنټ نسی کولای شي په P1 باندې اپلیکیشن واچي. دوامه لاره و P2 سیاغه کسانو دی NGO سره کار کړی سی، دی امریکا سره افیلیشن لري، دیغه په لاره هم کولای سی. خود نان پروفیت ارگنیزیشن سپروایزر سی دیغه کسانو باید اپلیکیشن د دې په خوا باندې اپلیکیشن سبمیت کی او هم باید this letter the supervisor novelty. درایم لاره ده سی P3 family reunification. The family reunification mana de america hukumat identification ne de kray se kum kasan ko chok family ka ki family kawalai se painda ki pighalar bande application ham maktawi si khuda dris tar la residi نفر کولای سی سی اپلیکیشن په افغانستان کې سبمیت کی خو پروسس ریکوایرمنت ته سی باید په بل مملکت ته لاړ سی او پروسس شروع کی. پاینده کې که څوک بل مملکت یا تاجکستان یا ایران یا ترکمنستان یا کولای سی پاکستان ته یا ترکیه ته لاړ سی، دیغه له خوانه هم کولای سی سی دا P2 دی NGO له خوانه مخته ویسی او یا که فاملی ریونیفیکیشن ورته یی. خو وس فعلاً د امریکا پخوا قانوني لار نشته که څوک امریکا ته په راسي. یو لار ده که څوک سټیزن دي یا څوک گرین کارډ هولډر دي، د امریکا حکومت کوشش کوي چې د افغانستانه راوباسي یا بیرته امریکا ته راسي.
ډیری خلک سم اسناد نه لري، ځکه هیڅ چا د دې ډول تغیر تمه نه درلوده. هغه کسان چې اسناد نه لري هم کېدای شي له خطر سره مخامخ وي. دوی اندېښنه لري چې شاید طالبان د تذکرو او پاسپورتونو بهیر ودروي او له افغانستانه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. د دا ډول خلکو برخلیک به څنګه کیږي؟
وس فعلاً د ماما موکلین او نور کسان هم په افغانستان کې زیاتره ډاکومنټیشن نه لري یا ایکسپایر شوی دی. او موږ په آینده کې به ګورو چې د طالبان ګورنمنت سیستم به څنګه ډاکومنټونه جوړوي په آینده کې. او تذکره، پاسپورت، وس فعلاً کاغه کسان دا ټو ډاکومنټونه نه لري، بعد ماتل وکړو او وګورو چې څه به کوي په آینده کې. د امریکا حکومت وس فوکس په هغه باندې ده. ایواکویشن د یو اس سټیزنز لخوا نه ده او معلوم نه ده چې دا څه کوم سیستم به جوړیږي چې کسان که تذکره نه لري، کارت تولد نه لري، افغاني پاسپورت نه لري، افغاني ایډنټیفیکیشن نه لري، موږ باید ماتل وکړو او وګورو چې په آینده کې څنګه به کیږي. خو هغه کسان چې غواړي په ترجمانی خوا باندې یا په نورو خوا باندې معلوم نه سي خطر ډیر ده، امکان به نه سي دی به کولی سي سي په یو پروسیسر باندې امریکا ته راسي. اوس فعلا موږ به ګور سي په آینده کې څه رقم لارې جوړیږي او څه رقم ډاکومنټونه اخیستلی سي، او که یو لارې څوک امریکا ته راسي یا نور ملکتو ته لاړ سي په قانوني باندې. خو اوس فعلا معلوم نه ده سسٹم نسته سی دا ڈاکومنٹونه نسته څنګه کسان به پاینده کې جوړ کی او ګور بس څنګه مختزی پاینده کې.
پر ټولنیزو رسنیو لیدل سوي چې ځینو کسانو خلکو ته په فورمو کې د خپل معلوماتو لیکلو ویلي او بیا یې ورڅخه د بهر هیوادونو ته د تګ په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. خلک څنګه باید د دا ډول سکیمونو ښکار نسی؟
وس فیلن په قانوني لارې باندې ډېرې کمنی سي یو نفر امریکا ته راسي، او وس ډېر فراډ او سکیمز مخکې روان دي. د ما په نظر هیڅ امکان نسي چې څوک امریکا ته په قانوني یا بې قانوني راسي. که څوک غواړي سي تاسې ته وایي سي زه لاره لرم سي بل مملکت ته دې بوزمه یا امریکا ته دې بوزمه او روپۍ غواړي، دا هیڅ قانوني لارې نسته. فیلن وس په میدان وایي کې د امریکا حکومت ډیر کوشش کوي سی هغه کسان سټیزن دي یا گرین کارډ هولدران دي امریکا ته راسي. نور هیڅوک په تایره کې نه پریږدي او په میدان وایي کې نه پریږدي. خپلې پیسې وساتئ او هیچا ته که تا ته ووایي سي زه تا ته قانوني لار لرم ما ته روپۍ راکئ او زه به تاسې بل جای ته بوزم. د میدان وایي د کابل له خوا نه هیڅ لارې نسته. که نورې قانوني لارې یا یي پاینده کې کول سي چې خپل روپۍ استفاده د هغو خوا نه وکړي. زه پوهیږم چې خطر ډېر ده او کسان ډېر ډیسپرت دي غواړي چې ووځي، خو هیڅ لارې نسته که څوک غواړي لاړ سي امریکا ته یا به مملکت ته چې روپۍ ورکړي بل چا نفر ته. پاینده کې که دا بورډران واسي او کولی سي غواړي لاړ سي بل مملکت ته په قانوني لاړ سي خپل روپۍ وساتي او مصرف مه کوئ او ځان ته خطر ډېر مه کوئ. ما سي لیدلې چې ما ته وویلې سي ما نه $10,000 غوښتي دي.
په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه وه.
تاسو لا پیغامونو
بشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو تهم خوشبینه یو. السلام
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته، او د تبی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امي دا خواهش ده. وسلام.
السلام علیکم، عمر مې د لغمان څخه اړیکه نیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو د خپل نظام او حکومت د الله دې تل کامیاب دی.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادۍ د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبانو لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجیان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره کو، په دغه چې دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې، او که نه پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. د ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکي ورځ نمانځل کېدل، د بیسودو پل کې یو څوار لشکرانو هلک وویشته. د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسه. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي، او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي، او دوکانونو ته هیڅ مشتور ده نشتا او ډیر یو بایزه د خلک دی ولس هم خوشاله دی ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لس زره در سره وی او چې یو هزار نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه راته تل پریږدي او موږ هم تل خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې دوه پروګرامونه مه هېروي. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېر شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل، یوازې په تېرو دوو ورځو کې له 1,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن دا هم ویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوې وغځوي. د اوکراین یوې پوځي الوتکې پرون د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنه کیف ته ورسول. په دې ډله کې 1 تنه اوکراینیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1 افغان خبریالان او فعالان شامل وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د طالبانو د مخالف وسلوال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. د بلې خوا طالبان وایي چې وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه یې په وړاندې جګړه نه ده شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیک کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کاروانه خستل شي. مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون به بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2040 کال کې پای ته رسیږي. که مو غوښتي وي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. او اوسم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې خبرونې ته.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې ازریف وایي حاضر شي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند له ولایته د شیراغا په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دی متقاعد دی، څو کاله مخکې حقوق واخیستل خو په وروستیو کلونو کې حقوق پاتې دي. دی وایي بایومیټریک مې هم کړی، اسناد پوره په لاس لرم خو حقوق مې پاتې دي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت له سیمه ایز رئیس ښاغلي اختر محمد عزیزي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. نو بایومیټریک دی یو ځل کړی بیا یې در باندې ولیکئ. مخکې د دې نه دی اخیستو تا چیرې کار کوو؟ مشکلات دي څومره دي؟ ښه، ته یوازې او که ستا غوندې نور څوک هم شته؟ نو دا شکایت هم چاته کړی؟ والی صاحب ته یا نورو کسانو ته هم کړی؟ تدابیر پروګرامونه نه لري؟ ډیر زیات تشکر کوم ردان. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي راډیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې منوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیره خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د ثبت شویو پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی، نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خبرولای. خو تاسو تشویش مه کوئ، ستاسو ټول پیغامونو ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. اوس به راسو د نن ورځې خبرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه پاتېشي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوتې سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنی سپر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه، یعنی سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم. سلام انہوں نے کہ ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کوری دن کتا یہ ہم پیام میں سب کو وارث محبت والے دے صاحب نا یو قص دا جواد کا نامہ باندھے ہاگا کر گشنے دی سرغن دی حلق دا نو وائی چیز دے نگرہ ہاری ماہ دا پل چار نمم نا وارث دی ہر دے چا زوی اور آرائی ہر چود دماغ آگا ہوری نو دی صاحب نا نتامات میں والے دیا ہم زمان شمارا سے پر وسوا دیر یوی سفر سفر اور امتین شمارا میں دا سفر وہ و و پنځه صفر شپږ یو درې یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدللہ یم د غزنی ولایت څخه اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد دیني محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورځ کې په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نه یا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده، صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا پنځه. ور بیا شمېره وایم، صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته درې اتیا اخر کې پنځه. ستاسو مننه له آزادۍ راځو.
سلامونه روخان صاحب تاته او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته. نور الله هجران بیا هم د کابل هم باګرام نه، هغه ورور چې د لغمان ولایت نه هم پریښی، متاسفانه چې هغه بیا زنګ ونه وه، او بیا هم د انساني همدردۍ له مخې د خپلې شمېرې ورته وایم په دې هیله چې دا زما شمېرې واخلي. زما شمېرې صفر اووه اویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله روشن شمېره ده صفر و نه نه شپږ نه شپږ دوه نه، یا صفر اووه نه نوي نه شپېته یو شپېته نه ویشت. په دې هیله چې دغه ماشوم خپلوان راشي او دغه بوزي یا زنګ ووایي، مونږ معلومات انشاءالله ورکوو، مونږ د دې خدمت کې. باقي تاسو ته ښه وخت، خدای په امان.
السلام علیکم سپیری مسی رام روشن صاحب، زم په خپل نوبت سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احمد کریم حکیار یم، د کندهار ولایت څخه. د چې یو ماشوم دی تقریبا څلور کال عمر لري، خبرې نشي کولی. تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې حالات ډېر کړکېچن دي. نو دوی کورنۍ ساتمن ماشومان پاتېږي. یو ماشوم ما موندلی دی چې هغه څلور کال عمر لري، خپل نوم نشي یادولی، تور کالي اغوستي دي. نو کوچنی دی، نو که څوک غواړي چې خپل ماشوم ترلاسه کړي، زما سره دي په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر څلور دوه ګشته اته اته بیا دوه اته دوه ګشته شپږ شپږ، همدغه شمېره دي تماس ونیسي. ازادي راډیو وسلام، ښه وختونه ولرئ.
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالواسطے سرت ہلمند ولایت دردلی ولسوالی خبر کوم. ما یو ملګری دی چې اسمه پلا جان نومېږي. د محمد کریم اکا دی د هلمند ولسوالۍ د مرجد په د هلمند نغرنی ولسوالۍ کې د مسجد کې د نغر کښوی دی. هغه چې هغه معلومات لري او انسانان یې دوته هم چې شنه کالیې ته کندې لږ سر دی پټو ورسره دی. هغه چې په اړه معلومات لري لفظ په دغه شپېره اړیکې ونیسي. سطر و سطر دوا سطر سلور پنځه دېرش سطر یو تاریخ شمیره در جاوا کړم. سطر و سطر دوا سطر سلور پنځه دېرش سطر یو او یا هم تر سلاس شمیره را سره اړیکه ونیسي. سطر و یو اتیا نه اویا پنځه دېرش اویا او خپل جایزه دې ترلاسه.
السلام علیکم. زه راځم آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. ناموز اسدالله یلغي مې ورک دی. دا شپږ کاله کېږي خو عمر د پنځه لس کاله را ورک دی. آن چا سره کېږي او یا دی په خپل زما ځاغ راځي یا دی بل ورور کوي. لطفاً په دغه شماره کې ما ته زنګ ووایي. سپر و آیا شپږ اتیا دونوي وسو بل لمبا سفر سفر وسو اتیش وسو شفارس اتسو دولس لطفا فضا اشمارو جماعت زنگ والسلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست رکی ده شبیر احمد پنم نو که چوک پاعنه معلومات لری نو هیله ده چی ما سره اریکه ونیسی. از ما ده تلیفون شمیره ده سپر و نه نه سپر نه اته چلور و اته او یا هم بل شمیره سپر و سپر سپر دری شپاش پینزه دری اوه اوه دخدای فهم.
السلام علیکم. زه محمد داود له پکتیکا را ټغږی زما آزادی راډیو ته. زما زوی سمیع الله یو کلو او بیا څلور کاله وشول چې ورک ته کندهار د ارغنده ولسوالۍ نه یو اعلان شوی و چې د سمیع الله په نامو باندې یو ماشوم ده چې پلار داود یادوي. نو که د چار چایي نو موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. نو یو چا موږ ته شماره نه وه په یاد. نو په ازادي راډیو کښې تاسې اعلان کړی و سمیع الله نومېږي د داود زوی ده د پکتیکا و د ما زوی د پکتیکا ولس اوسېدونکی یم د حیات آباد کلي ده. او دوه میاشتې په مخکې اوس دوه میاشتې په مخکې هم چا راته وویلي چې اعلان یې ورکړی و د ازادي راډیو کښې چې سمیع الله په نامه باندې یو ماشوم ده له موږ سره ده اتم کلن ماشوم ده او ورېد یې اووه کلو و چې دی یې وړی و اوس د یولسو کلو پورې عمر لري. نو د ډېره ډېره مهرباني به مو وي. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالکافی د زابل ولایت د تغر ولسوالۍ د دیوالګیر کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور د عبدالشاعر په نامه باندې دا پنځلس ورځې کېږي له کوره نادرکل شوی ده. هېڅ معلومات یې نه لرو. کار څوک د ده په هکله معلومات لري او یا ورسره یې موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي. صفر اویا نه شپېته اوولس شل اته. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا نه شپېته اوولس شل اته. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضی حسن د خوست ولایت دکوټ ولسوالۍ نه خبر کوم. زما یو بچی ده چې د ښار نومېږي پنځلس کلن ده. زه به یې بندېږي درې میاشتې کېږي چې له کوره څخه ورک شوی دی. سهار چا ته په دې اړه معلومات دي چې دېرش مرات زنګ ووځي. صفر و و و اته یو و یو څلوېر صفر. السلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه. زما یو ورور ورک دی غلام دستګیر نومېږي د عبدالغفور زوی. پدری دا اسد باندې کالنه وتلای دی نادرک دی دوا لورګان لري یو بچی لري هر مسلمان چې وڅان ته ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي دغه یو اسلامي دین وعده کوي دغه جما شمارې ته زنګ راته ووهي صفر و اته دوه ځلې څلور دوه ځلې درې دوه ځلې اووه اخر یې هم اته تکرار د شمارې بیا کوم صفر و اته څلور څلور درې درې اووه اووه اخر یې هم اته د خپل اسلامي دین ادا کوي شیرینی بابا تاوان د قدرت دار کوئی چې دمو په مابین کې ډیر غټ جنجال دی په دغه باندې هر مسلمان سره کوي بې کاسه خدای دې اتمن بده چا سره اصلي ګیله چې وړکی سړی دی د مخې غاښ یې مات دی خدای مو مال سه یو نړۍ مننه آزادي رادیو نه
سلام علیکم زما نوم اجمحر دی اصلي د کندهار ولایت اوسېدونکی یم فعلاً په کابل کې اوسېږم مطلب اخلي مې دل محمدي کاکاجي مشهور دي نو د دغورونو د ډېر وخت کې شورک شي فلمون ولایت کې کې چې ډېر څوک معلومات ولري ماته چې دا اشمیرو تماس ونی چې پر اړیا نور کنده د عبارت قدوا انده سپر شپږ په ډېر نو سره باندې سره توان چې زما د پیغام ازادي رادیو نشر کې والسلام خبر رکھو پہاڑوں معلومات نہ لو محمد خان داجی محمد اکبر زی د کندهار ولایت خاکری ولسوالی ضلع آباد کلی اصلی اوسیدن کی آوری مشتر معلومات او یا یو بل دوست دو پاڑو معلومات پر مشتر جی پلان میرے تماس ہونے سے صفر او سوا دیش کندهار ولایت خاکریز ولسوالی ضلع آباد کلی اصلی اوسیدون کی تقریباً پنځوس کال عمر لري محمد خان په نامه د حاجی محمد اکبر زی د څلور میاشت کیږي په اړه زموږ سره هیڅ نو معلومات نشته کچیری دای خپل د اعلان اوري او یا بل دوست د پاره معلومات لري مشره دی پیاله شماره تماس ونی تشکر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زادی رلی ټول کارکون کو ریډین کو سلام علیکم ته ته ما زمو یو دور چې د ماسون په نام دی د لشکري مرکز کې دا څار وکړل کیږي نه سم یې زما نوم یې تر ماسون ښه شر دي هر چاته کړ ماسون پاک معلومات یې د ما دا وری چې ما سره دی اړ کې ویل شي زما چې لیکل شي نه راځي چې پر وې سي پر اته چې پر شپش اته څلور نه پینځه او لازر ډالر دی ځکه نه دی چې پر شپرا دی چې پر اویا اته اته شپې ته څلور سو پینځه نیوي
سلام علیکم آقا سید روشن زیو نمای والا کروت به دی رستاق و دی خوش بوادین تو مابان که تو اتر از کلان دا پا زبا گونگ دا پا گو کن دا نران مابان که ورگ نکار چالی للی پا دقا شما دی ما تزنگ وی شکر و اتا سالور و دوا نه شفر سالور نه پا دقا شما دی ما تزنگ وی میره بانی لروی پا زبا گونگ دا پا گو کن دا کده ازادی رانم یا جهان مننه
بلی السلام علیکم مال خواد سلامونه و نیک کلیم و نیستا پاد که ایک چی جوڑا و روغی است اخبت سلام این یاد ما در سرسته کندار سرسته سر بتماس کیم سموز او دوستی در تنجل سکال کیلی چی ورک تی کار چا تا تا تیویز ما تر جی پداش نارا تماس و نیسیم سپر اویا شپز تیت شپز نیوی یو سلو اتا شنارا یو زل بیان سپر اویا شپز تیت شپز نیوی یو سلو اتا اتا دخطای پامان
آلو سلام علیکم زمان مداغوت لکندار لولایتا دیدن لسوالینا دا پیخان در سپیخان لما دو زمان دی برک کی یو دی شلو کالو دی یو دی پیزو کالو دی دی شلو کالو دی شمانو منی دی جگ نرے علک تی دی مخی غاشنو لی نشانی دا غدا دی مخی غاشنو کاجو واجدی دا بل کشنو د پنځو کالو د سانولان میږي هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې یعنې دلې یا له شا سره یې تر هغه دې زنګ راته وي چې پر اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورې بیا ده چې پر اویا څلور دېرش
شپږویشت څلور سوه درې پنځوس هر انسانستاسې معلومات دي له سمه میاشت تاسې له کوره وتلي نه درکه دي څه نه د مرګ درک معلومېږي نه د ژوند هر مسلمان ورو معلومات دي د لیدلې په دغو شمارو د زنګ راته ووایي وسلام خدای په امان.
قدرمن اوریدونکو دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو ښه.
گل خیستا زوان جانا تا تچی ترسی گل خیستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کڑے پتاوری گی ما تچی ترسی پرلی کڑے پتاوری گی ما تچی ترسی گل خیستا زوان جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہمرا کا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ستم سپل زد جوان دون
زپلے زد ہر ستم زپلے
سما دستر زرا و دنیا تچ ترسی
ستڑی زڑ آواز دنیا تچیر ترسی
پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی
پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی